السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن یک شنبه د وری یا حمل 12 د مارچ یو دیرشمه او د روژې مبارک میاشتې 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د هغو مسافرو د لیږد هڅه روانه ده چې د سالنګ تونل په دواړو برخو کې راګیر پاتې دي. دغه لویه لاره پرون ناوخته د سختو واورو او طوفانونو له کبله د هر ډول موټرو پر مخ وتړل شوه. هغو مسافرو چې د تونل په دواړو خواوو کې ګیر پاتې دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. لا د هغو کسانو د برخلیک په باب معلومات نشته چې د سالنګ په تونل کې دننه راګیر پاتې دي. دغو ګیر پاتې شوو کسانو شمیر هم نه دی معلوم. د پروان لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان فضل الرحمن مسکنیار ویلي د سالنګ تونل په دواړو غاړو کې د راګیر پاتې شوو مسافرو د ژغورنې هڅې روانې دي. د غلاره له څو اونیو راهیسې څو ځله د سخت واورو او طوفانو له کبله بنده شوې. د ترکیه رسنیو پرون شنبه د هغو تلویکتو افغان پناه غوښتونکو د نیولو خبر ورکړ چې د پولیسو په وینا د خوراکي موادو په یو باروړونکو موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په اماسیا ښار کې پولیسو ویلي چې د باروړونکو موټرو د تلاشۍ پر وخت دغه کسان نیولي چې تر قانوني پروسې وروسته له ترکیې ایستل کیږي. د ترکیه پولیسو ویلي دغه پناه غوښتونکي چې عمرونه یې د 1325 کلونو ترمنځ دي له اغری ښار څخه استانبول ته روان وو. د ترکیې ترڅنګ ایران او پاکستان هم په وروستیو کې افغانستان ته د بې اسناد افغانانو د اخراج لړۍ چټکه کړې ده. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر صدیق الله قریشي پرون رسنیو ته ویلي چې دغه کس په لالپوري ولسوالۍ کې مړ شوی دی. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د جمعې ورځې د ورښتونو له کبله څه باندې 1500 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې. دغه ادارې پرون شنبه ویلي چې د دغو ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې سلګونه کورونه او کلیدي بنسټونه لکه پلونه او سړکونه هم سخت زیانمن شوي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي که اسرائیل غزې تړانګې ته غزېدلې ځمکنۍ لارې پرانیزي د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د قحطۍ ستونزه به په لنډه موده کې هواره شي. ایمان السفادی دا څرګندونې پرون شنبه په قاهره کې د خپل مصري او فرانسوي سیالانو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. ملګري ملتونه په غزه کې د روانې قحطۍ په باب خبرداري ورکوي او په غزه کې یې پر قحطۍ ځپلو د مرستو د ویش په وړاندې د پرتو خنډونو باندې انتقاد کړی. د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو مخکې ویلي وو چې قحطۍ ښایي تر می میاشتې پورې د غزې شمال کې خلک متاثره کړي، خو تر جولای میاشتې ښایي د غزې ټولو برخو ته چې 2 میلیونه او 3 لکه وګړي پکې ژوند کوي خپره شي. ملګري ملتونه وایي څلور پوځي څارونکي یې پرون شنبه هغه وخت ټپیان شول چې د لبنان په جنوب کې دوی ته نږدې د توپ چاودنه وشوه. په دې ساحه کې له اونیو راهیسې د اسرائیل او د ایران پلوه حزب الله ډلې د جګړه مارو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د ملګرو ملتونو د اوربان د سار سازمان د دغه توپ اچونې سرچینه په ډاګه کړې نه ده، خو د لبنان دولتي ملي اژانس د توپ دا مرمۍ د اسرائیل مربوط بللې ده. د اکتوبر میاشتې له 8 چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې، اسرائیل تقریبا هر ورځ پر ایران پلوه حزب الله ډلې له خپلو پولو ډزې کوي. او د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالي نن یک شنبه د کابل پر وخت مازیګر 4:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي. باز محمد مبارز له 3 کلن ځن وروسته له جوهان وانډي هل سره لوبه کوي. دغه فرانسوي لوبغاړی په 2020 کال کې د آزادو مبارزې سیالۍ ته راغلی چې په شپږو کې 4 ګټلي او 2 یې بایللې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې وروسته له هغه چې د طالبانو یو ولور پوری چارواکي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت جرم وباله، ځینې سیاسي بهیرونه وایي
دا د ډیکټاتوري ډلو او نظامونو خاصیتونه دي چې نور حزبونه نه پریږدي او یوازې خپل حزب وایي چې په قدرت کې وساتي.
په دې اړه مو د پانتون یا استاد پوښتلی چې د ګوندونو د فعالیت مخنیوي څنګه ارزوي.
تعصب په افغانستان کې تحریک کېږي او بندېږي، نو خپله د طالبانو تحریک هم باید بند شي، او که دوی د طالبانو تحریک اجازه لري نو ټول عذاب د دې اجازه باید ولري.
کابل کې ښځې د طالبانو له حکومته غواړي چې د ښځو ځانګړی بڼ یا باغ زنانه ورته پرانیزي.
دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخې بند ده او خزینه موسنه ورسی.
مونږه د هیله لرو چې دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل شي.
او په سلګونو ټنه بشری مرسته په بله بیړۍ کې غزې ته روانه شوې ده.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپورته. د طالبانو حکومت دی ول ور رتبا چارواکي د خبرو په جواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولی. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي پرون شنبه په کابل کې به غونډه ته ویل چې د دوی د قانون لمخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. د طالبانو دغه چارواکي د تیر کال په زمري یا اسد میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول شوی او د ځینو ګوندونو غړي له افغانستانه وتلو ته اړ سوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل یو له دغو کسانو دی چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت مهم ګڼي. ښاغلی میاخیل د طالبانو د عدلي وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعي د خبرو په تړه وایي چې اوسني حاکمان د خپل قدرت د ساتلو لپاره د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخه نیسي.
د طالبانو تحریک او یا د حقانی شبکه د پخپل احزاب دي، متاسفانه چې یو پخپل حزب جوړي ډله لري ټپل لري، اما نور خلک د نه غوړي چې محروم کی او ولته دا ده چې دی یو ډیکټاتوري ډله ده. خلکو ته هغه حقوق چې لازم دي چې د بیان ازادي ولري، خلک د خپل تصمیم مبارک برخه ولري، داغه مخالفت کوي او دا د ډیکټاتوري ډلو او نظامونو خاصیتونه دي چې نور حزبونه نه پریږدي او یوازې خپل حزب وایي چې په قدرت کې وساتي.
د طالبانو د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون لمخې د ګوند د نوم اخیستل جرم دی. هغه د سرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدینی حکمتیار د استوګنې د ځای د بدلېدو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال وکړي او زیاته کړه چې حکمتیار ته دا کور د لنډ وخت لپاره ورکول شوی وو. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د حکمتیار او د هغه د کورونی د غړو د استوګنې لپاره د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې نوې کور ورکړی دی. د حزب اسلامي او د افغانستان د تیر جمهوری نظام ترمنځ د سولې د موافقې لمخې ګلبدین حکمتیار ته د کابل په دارالامان سیمه کې یو کور امځکه ورکول شوی و. د 2014 میلادي کال د سپتمبر د 9 نیټې د هغې موافقې یو ماده د دوړو لوریو ترمنځ د دایمي اوربان د ټینګښت په اړه وه. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د تیر لمریز کال د زمري یا اسد پر 15 دولت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. هغه ویلي و چې سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه یې هم د خلکو په ګټه نه دي. خو د افغانستان د ملي کانګرس د ګوند مشر عیسا اسحقزي نظر بیا متفاوت دی.
دیکتاتوران او استبدادي بنسټونه له ازادۍ بهریږي، د خلکو له ژغه ډار لري، له هغه ژغه چې په هغه کې ملي ګټې، عدالت او بشري حقونه متراسي. دوی نه غواړي خلک پوهه ترلاسه کړي، دوی غواړي خلک په تیاره کې وساتل سي. سیاسي ګوندونه کولای سي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي، لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې دود دی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې په لسګونو ګوندونه په عدلي وزارت کې ثبت وو. خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو له سیاسي فعالیتونو لاس واخیست. د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې تړلې. دغه راز یې ښځې او نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. دوی په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. په غیر دولتي ملي او نړیوالو موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړې، د ښځو څنګارځایونه یې تړلې، عمومي پارکونو او حمامونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی او ښځې له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی.
و هم اوریدل چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د خبرو په ځواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولي. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې د دوی د قانون له مخې د ګوند د نوم اخیستل جرم دی. په خاطر د طالبانو په افغانستان کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی وو او ویل دي چې هیڅ ګوند د سیاسي فعالیت اجازه او د جواز نه لري. دا څرګندونې او دا اقدامات په څه معنی او د اوسنیو حکومت اوسنیو چارواکو لپاره یې پیغامونه څه کېدلی شي؟ په همدې او نورو مسلو زما همکار د سیاسي چارو کتونکي او په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
په نړۍ کې داسې هوت به ډیر کم وي چې په هغه کې سیاسي ګوندونه فعالیت ونه لري. نن دا د زمانې غوښتنه ده چې سیاسي تنوع په یو ټولنه کې مختلف اعضاب و یو هیواد کې دا د هیواد د پرمختګ سبب ګرځي. خپله بس او خبرې کول، خپله تفاهم کول، خپله جار بس کول دا د یو ټولنې اساسي او بنسټیز ماهیت تشکیلوي. که موږ دغه تفاهم او خبرې اترې ونه لرو په حقیقت کې هیڅ انکشاف نه لرو. یعنی دا ضرور دی چې په ټولنه کې سیاسي تنوع، مختلف نظریات، مختلف احزاب موجود دي. کله ټولنه پرمختللې ټولنه نه ګڼل کیږي او یو بدوي او وروسته پاتې ټولنه به وشمیرل شي.
طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د سیاسي ګوندونو قانون هم لغوه کړ. طالبان ولې د سیاسي ګوندونو له فعالیتونو بیره لري؟
کله چې طالبانو په سیاسي ګوندونو باندې بندیز ولګاو نو دوی باید خپل تحریک هم لغوه کړي. دوی چې دغه حق خپل تحریک طالبان افغانستان ته ورکوي نو دغه حق د ټولو دی. دا خو داسې نه دی چې یوازې دوی دغه استحقاق ولري، دوی ګوندونه جوړ کړي ځان دپاره خپل پلویان اونو ته دغه فرصت او دغه امتیاز ورکړي او نور خلکو ته دا امتیاز ورنه کړي. دا خپله د ټولو اصولو سره مغایرت لري. که حساب په افغانستان کې تړل کیږي او بندیږي نو خپله د طالبانو تحریک هم باید بند شي، او که دوی د طالبانو تحریک اجازه لري نو ټول عذاب د دې اجازه باید ولري چې هغوی خپل حزب ولري، خپل وختنی ولري، خپل نظریات ولري.
طالبان وای په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته اړتیا نه ده ځکه چې اکثر وي خپل امتحان ورکړی دی. د ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
دا چې په تیر جمهوریت کې کوم حزبونه وو هلته هم دغه حزبونه غښتلي حزبونه نه وو. د حزبونو شمېر تر یو سلو شلم زیات و. په هر صورت دا بیله مسله ده، لیکن د عذابو شتون په یو ټولنه کې دا ډیر ضروري دی. نو که عذاب راجستر کیږي او که عذاب ته اجازه ورکول کیږي دوی پر اساس د یو لایحې په اساس د یو پلاتفورم باید دا راجستر شي، دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. نو هغه ټولنه چې هلته سیاسي تنوع نه وي، هلته عذاب نه وي، هغه یو پرمختللې ټولنه نه بلل کیږي.
د سیاسي چارو شنونکي او په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په کابل کې یو شمیر خځې د طالبانو حکومت غواړي چې په پسرلی کې د خځو لپاره ځانګړي بڼ یا باغ زنانه دوی ته خلاص کړي. دغه خځې وایي چې د طالبانو لره تاګ وروسته په نورو برخو کې پر بندیزونو سربیره د باغ زنانه دروازې هم بندې شوي او دوی غوښتنه کوي چې باید اوس ورته پرانستل شي. تفصیل یې لابدې سپوږمۍ نورو.
د پسرلی پر رسیدو سره په پلازمینه کابل کې یو شمیر خځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د خځو لپاره د یوازیني ځانګړي شوي بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دغه خځې وایي چې د خځو بڼ ته آن د جمهوري نظام پر مهال هم نارینه نه ور پرېښودل کېدل او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې خځې وي. خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکي نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه هم وتړل اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري. هغه مخه یې ټوله بنده کړې ده، یعنی نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي.
موږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل شي تر څو ښځې هم په آزاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته لتګ منع کړې. د کابل بل اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا وملګري به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمی یو ځلې په دې بڼ کې راټولې دي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې وستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
انور کله چې خسته شوم په دوی هفته ورسره درې هفته ورسره مې دوستانه تان چمپیون ته زنګونه یې مسیجونه وکړل چې څه په دوه فار کې ورسره غونډه شو، ولی موږ نشو کولای چې د هر یوې کجان ځان ته ولاړ شو. کنه څوک اجازه لري فامیل لري څوک نه لري، نو هغه څه د میاشت خستګي به چې وایو به د څه د دوه نه دی ونه و هغه به ټول هلته موږ رافق دغه شنه ځای ته شنه چمنونه داسې ګلان او داسې ونې یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سری پکر سبا بدلیږي. هغه
زه خپله کله کله داسې شمن چې د شپږ منزله نه ځم او چمنې که نه بیا فکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي. واقعیت درته وایم، نو زه خپله واقعیت درته وایم، یعنی اوله وخت زه داسې وم چې ښه صحیح داسې اعصابو تکلیف ته پیدا و. دغه اوس هم ته پوهېږې چې داسې د تېره ورځ مفکور کې ما ته سخت تنګ تو پیدا دی. خو نو داسې څوک نشته دی په افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصابي تکلیف ونه لري او عصابي تکلیفونه ورته پیدا نه وي.
نوموړې وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغي پیدا کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لري کړي. ومغوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي. او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. یادونه ده چې د کابل په دهنه باغ سیمه کې د ښځو بڼ یا باغ زنانه چې د شهراره په نوم هم یادیږي نه یوازې دا چې د ښځو او نجونو لپاره یو تفریحي بڼ و، بلکې ډېری ښځو ته پکې د کار او روزګار زمینه هم برابره شوې وه. د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په دغه بڼ کې د ښځو شاوخوا 20 پلورنځي موجود وو چې د ښځو لاسي صنایع به پکې پلورل کېدل او ډېر خوښوونکي درلودل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا بڼ چې په لومړیو کې د شهراره بڼ په نوم یادېده د هند د مغولي امپراتورۍ یو پاچا بابر د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې په ښځو د بندیزونو تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي. ښځې یې په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او دغه شان یې ښځینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږي، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. له قبرص څخه پرون جګړه ځپلې غزې تړانګې ته په بشري مرستو بار دویمه کښتۍ هم روانه شوه. په بشري مرستو بار لومړۍ کښتۍ دوه اونۍ مخکې د سمندر له لارې غزې ته رسیدلې وه. په غزې کې لا هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او هلته د بشري بحران د پراخېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په بشری مرستو بار دویمه کشتی پرون شنبه له قبرص د غزې پر لوري روانه سو، چې نږدې 400 ټنه بشری مرسته پکې بار ده. دغه کشتی د دوو خیریه سازمانونو لخوا تنظیمیږي، چې یو یې په امریکا کې دیره د نړۍ مرکزی پخلنځی نومیږي او بل یې د اسپانیا د پرانستې غیژ بنسټ دی. د بارش په نوم دا پراخه کشتۍ چې دوی ژغورونکي بیړۍ بدرګه کوي د قبرص له لارناکا بندر د دغه هیواد تر ډیپلوماتیکو هڅو وروسته روانه سوه او دا مزل به یې 15 ساعته وخت ونیسي. قبرص د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې د اسرائیل لخوا کله بندې سوې غزې ته یو سمندري دهلیز پرانیستی دی. د اکتوبر میاشتې له اوومې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلولو د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د اسرائیل ګڼ یرغمل سوي کسان خوشي سول، خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اړتیا ده په غزه کې شاوخوا 9000 ناروغان د عاجلو صحي خدماتو لپاره نورو ځایونو ته ولېږدول سي. دغه سازمان پرون شنبه ویلي په ټوله غزه کې یوازې لاس روغتونونه سته چې په محدود ډول فعالیت لري او په زرګونو ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په غزه کې تر جګړې مخکې 16 روغتونونه فعال وو. پرون شنبه هم عیني شاهدانو په غزه کې د درنو جګړو او چاودنو د ژغونو اورېدلو تایید کړی دی. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې د غزې په شمال کې چې قحطي پکې زیاته ده، د مرستو د ویش پر مهال د تازه ګډوډۍ له کبله ګڼ کسان مړه سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل او د حماس د جګړه مارو ترمنځ په غزه کې د اوربند د نافذېدو په اړه د خبرو نوی پړاو تصویب کړ. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې چې غیر الزامي بلل سوی په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه سوې ده. هغه پریکړه لیک ته 14 مثبتې رایې ورکړل سوې، خو د امریکا متحده ایالاتونو سپینه یا ممتنې رایه وکاروله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اکتوبر له 8 لږ تر لږه 2015 کسان وژل سوي او 15100 190 نور ټپیان سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوري چې په کونړ کې جامع غندون کې یا خیاطان وای د 13 کلونو پرتلې کارونه ډیر کمزوري شوي. د دوی په وینا چې په خوا به د روژې لومړی نیټه په دوکانونو نوبات نه وو، هر چا برختونه په لاسونو کې نیولې وو، خو وای چې سکل ډیر کسان نوې جامع نه کی دا چې ولې. تفصیل لره له انوري اورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع غندون کې شکایت کوي چې په ورسته او درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټه کې له څلورو تر لسو پورې کارکونکو د جامو په غندلو بوختو، خو د کارونو کمزورته په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو غندلو هټه لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشته حساب دي.
په پخوا په څیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونو مخکې وو هغه شان اوس چندانې خوند نشته دی او نه هغه شان څوک په جامو باندې هغومره روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګندل لپاره رختو نه راوړل او بازار خو خو برېخنای نه و.
اوس د تیر په برتلا کار ډیر زیات کم نه برق چې د امارت اسلامي برق دا روجه کې ډیر خده خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامع کولې ډیر زیاتې، اوس جامع عمر نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستی وای، په خوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شو جامو ځای نه وو، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولې دی.
کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بیخي سپر راغلی دی. هر سی دکاندار نه لاړ شي، که د سبزی دکاندار نه لاړ شي، یا د وړو هغې له لاړ شي، یا خیاطۍ دغه شان، زموږ خپله خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامع ګنډون کې د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار:
دا ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعاً د خیاطۍ د کارونو ترڅنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. پخوا به دوی بېوسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره می دارو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دارو کړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کونړ اسمر ولسوالۍ اړوند انزرکوټ کې دریو لیوانو دی وشپونکې پلسګونه وزې وژلې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې په سیمه کې لیوان زیات شوي او دا سویم ځل دی چې دغلته په څارویو د شپې لخوا بریدونه کوي. خلک وایي د یاد شپونکې همدا شته و چې په یوه شپه ترې لیوانو خلاص کړي. نور تفصیل له روحلان وری اورو.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تیره شپه د اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ یا درګۍ کلي کې د یو چوپان د مالونو ساتلو په خونه باندې لیوان ورغلي او په کې له شلو زیاتې وزې او پسان ورته داړلې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل:
دغه تیره ورځ د اسمار ولسوالۍ د درګې په کلي کې کوم مالونه باندې شرمخان آباد شوي دي او دغه مالونه خوړلي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د محسل خان په نوم چوپان له تیرو شاوخوا دیرشو کالو څخه په انزرکوټ کې کډوال دی او د همدې څارویو ساتلو له لارې به یې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې، خو تیره شپه لیوانو هغه ټول ورته ووژل او په سپیره میدان پریښود. عزیز الله مامند د یادې پیښې په اړه وویل:
لیوان راغلی دی او د پکور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزې هغه داړلی دي او بیا خوړلی دي، چې تقریبا 25 پسونه دي چې شل پسونه په هماغه وخت هلته داړلی دي. 15 ته زخمی حالت کې پاتې شوي. سهار د کور سختن پر خبر شوی هغه چې په زخمی حالت کې موندلی دي. ځینې مالونه چې ترېدلي د یې رنه هغه منډه کړې بیا لاندې خوړل دي او هغه شپه باندې باران او ورختونه هم شوي چې اوبه را زیاته شوي. ځینې مالونه خوړل هم
هغه او د سیمې نور اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمن شوي چوپان سره دی مالی مرسته وکړي.
دغه سره مرستي وشي او دغه زیان او دغه تاوان بیرته راوګرځي د خلکو د مرستو په واسطه.
ځایي اوسیدونکي وایي د جګړو پر مهال لیوان او نور څیرونکي حیوانات ورک شوي وو. دا درې کاله پوره کېږي چې بیا پیدا شوي او وخت نا وخت خلکو څاروي داړي، خو د تیر شپې په څیر ځینې هیڅ چاته نه دی اړولې. کونړ د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنې ولایت دی چې ګڼ اوسېدونکي د څارویو په ساتلو او پالنه بوخت دي او له همدې لارې خپل ورځنی اقتصادي ستونزې حل کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 ساعته.